امریکا غا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هله د چي روغ جوړه خوشاله اوسئ. د ځانګړي مرکې دی بحث ته خرغلس. په دې بحث کې له ما سره افغانې خبريال او د ټلویزیونی خبرونو چلوونکې جبران لورانس صاحب ملمد چې ورته خرغلس وایم.
مننه فیضی صاحب، زما په خدمت کې
کور آباد. لورانس صاحب، که څنګه چې پوهیږي د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ دا، او تر څنګه په افغانستان کې مطبوعات په تیرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان حاکم دي لا هم فعالیت کوي، خو مشخصا پوښتنه مې دا وه چې په افغانستان کې د مطبوعاتو فعالیت تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
مننه فیضی صاحب، لومړی اجازه راکړئ چې دغه ورځ د نړۍ ټولو خبریالانو ته، ځانګړي توګه افغان خبریالانو ته، او بیا هم ځانګړی ډول لري چې دغه افغان خبریالان چې لا هم په هیواد کې د کور دننه له خورا لویو ستونزو او مسؤلیتونو سره د مقدس مسلک ته کار کوي، او ورځې او شپې په خورا ډیرو لویو ننګونو سره تیروي، هغوی ته مبارکي ووایم. او تر څنګ بیا ډیر دردونکي حالت ده چې هغوی ته هم باید سړی مبارکي ووایي. متاسفانه چې هغه افغان خبریالان چې لا هم په درېیمو هیوادونو کې د مقصد هیوادونو لپاره سکه پراته دي، لکه پاکستان، ایران او یو شمېر نور هیوادونه چې د ژوندانه له خورا سختیو سره لاس او ګریوان دي، هغوی ته هم مبارکي ووایو او یو پیغام ورته ولرو چې خیر د زغم او صبر میوه شیرین وي، خوږه وي. نو انشاءالله چې تاسو به هم خپل مقصدونو ته ورسیږئ، او زموږ د ټولو افغانانو لوی مقصد به دا وي انشاءالله چې وطن ته بیا لاړ شو، او بیا په یو ټغر باندې راټول شو، خپل هیواد ته خدمت وکړی شو. مننه فیضی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، ورځ تر بلې متاسفانه له بده مرغه د بیان د ازادۍ، د مطبوعاتو په ټوله کې د دې ډګر پر وړاندې ستونزې ورځ تر بلې راایجادېږي. که څه هم په دې وروستیو کې داسې ویل کېږي چې ستونزې کمې شوې دي، ولې متاسفانه د ارقامو د شمېرو له مخې ښایي د ستونزې ډېرې شوې اوسي، ځکه چې تعداد او ارقام د کارکوونکو د رسنیو راټیټ شوي دي، او د هغو پېښو ارقام کټیټ شوي هم دي. که مقایسوي شکل باندې سړی وګوري نو تعداد لوړ ښایي، فیصدي ډېره لوړه ده اوس هم د نیونو، ځورولو، ننګولو او د ورته د محدودیتونو. متاسفانه دا دریم کال دی چې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په هیواد کې د بیان آزادي یا په ټوله کې مطبوعات زنده شوي دي. متاسفانه هغه خپل رنګ، خوند، هغه خپلواکي له لاسه ورکړې ده، او هر ورځ په یو ډول نه یو ډول ګواښونو باندې زموږ افغان خبریالان مخ دي. که څه هم شته فعالیت روان دی په هیواد کې، ولې متاسفانه دا ټول د حاکم نظام په خوښه ده، او که کوم خبریال یا کومې رسنۍ ډېر اندک هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو د اسلامي امارت له پالیسیو سره په ټکر کې او یا هم په خلاف کې اوسي، نو د رسمي اقداماتو ما سوا غیر رسمي اقدامات دومره خورا ځورونکي دي چې خبریال ویریږي، او خبریال حتی نه کوي چې د دغه ډول نشراتو یا خپرونو او یا هم د هغو مسایلو د خپراوي په برخه کې جرأت وکړی شي چې هغوی سره په لاس کې شته او غواړي چې ملت ته یې ورسوي. متاسفانه له بده مرغه دوه متفاوت دریزونه موجود دي، چې یو دریز دا ده چې مونږ له رسنیو سره هیڅ ډول کار نه لرو، بلکې رسنیو ته مونږ لاس
دلته مې جبران صاحب تاسو اجازه یو ځل پوښتنه وکړم، لکه څنګه تاسو محدودیتونو ته اشاره وکړه، خو طالبان نه مني چې فیصله پر رسنیو باندې دي محدودیت وضع شوی یا د اړو په کار کې مداخله شوی، هغه تاسو هم اشاره وکړه. په داسې یو وضعیت کې بیا څنګه رسنۍ کولی شي چې فعالیت وکړي او کار وکړي؟
فیضی صاحب، لویه ستونزه دا ده چې دوه دریزه موجود دي په کوردننه نظام کې او یا هم په حکومت کې. یو ډول سړی احساس کوي چې یو ملکی نظر ده، چې ملکی نظر د ښاغلي مجاهد تر حده پورې محدود دی چې رسنیو سره اړیکې لري، او یا هم په ټوله کې د وزارتونو تر کچې پورې. بل دا نظر دی چې یو نامرئی لاس موجود دی چې څوک نه پوهیږي چې خبریال چا بوته، خبریال خبريال چیرته ده او خبريال نه څه پوښتل کیږي خبريال ولې کوښل کیږي. نو مطبوعات په ټوله کې رسنۍ په ټوله کې او بیا زمونږ خبريالان ویر لدغه دویمه برخه څخه لري هغوی جرأت د دې نشي کولای شي هغه حقایق بیان کړي تر څو له ملت سره شریک شي. هغوی له رسمي حالت څخه ویره نه لري ځکه رسمي حالت تر ننه پورې دا نه دی ویلي چې موږ د مطبوعاتو پر خلاف یو. موږ مطبوعات نه پرېږدو، موږ مطبوعاتو ته ازادي نه ده ورکړې. برعکس دوی وایي چې موږ له تیر حکومت څخه لا هم ډېره زمینه مطبوعاتو ته برابره کړې ده، موږ ورسره مرسته کوونکي په توګه یو. ولې داسې نامري لاس دی چې نه زه نه نام نه بر هر خبريال چې یا غوښل شوی یا بندي شوی یا بول شوی او یا هم راتلونکي کې خدای مکړه دغه څه سره پیږي، دوی نه پیږي چې دوی کا غوښ دوی ته خطر لکوم آدرس څخه ده. او ډیری دا خبريالان چې بول شوی دي، زورول شوی دي، ورسره تماسونه دي، تهدید نیول شوی دي، دا له نامعلوم آدرس څخه دي او هغه نامعلوم آدرس تر ډیره حده پورې ملي امنیت آدرس ده، هغه د کورنیو چارو وزارت ده، هغه د هغو غیر مسؤول شاید ورته وایم د هغو غیر مسؤولو آدرسونو آدرس ده چې خبريال بیچاره له سفاره له ننګونو ستونزو سره مخ ده.
تاسو کوم مسائل تشریح کوئ یا پاره خبرې کوئ؟ ولی طالبان په مطبوعاتو باندې په اصطلاح محدودیت ولګي یا ورې د آزاد مطبوعاتو نه دوی ویره لري؟
زه باید ووایم چې له بله مرغه طالبان دا خپله پخه تیشي باندې وهي. دا مطبوعات و په تیرو شلو کلونو کې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یې طالبانو ته یو ډول کمپاین وکړ، تاسو به شاهد دي استي چې کله به کومه پیښه وشوه نو اول به مطبوعاتو غږ راپورته کوي ویلي چې په دغه سیمه کې طالب دغه ډول عمله کړې ده. دا یو ډول مستقیم یا غیر مستقیم د طالب لپاره سکه کمپاین د دوی فعالیتونو لپاره سکه د مسله د محمد غیر مسله بوخه د مسله غیر مسؤول ځواکونو لپاره سکه. ولی هغه وخت کې هم ستونزې وي مطبوعاتو ته د دوی آدرس نه، اوس هم دوی خواسته یا ناخواسته خپل په خپل تیشي باندې وي. دا مطبوعات دي چې دوی ته په کور دننه کېدای شي چې د مشروعیت لامل شي او هم د کور بهر دوی ته په نړیوال سټیج کې لابیګری وکړای شي. ولې له بده مرغه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، زه باید بیا تکرار کړم چې له رسنیو سره چلند وکړي ده ظاهرا هر څورته آماده کاری، ولی متاسفانه هغه نامرئی لاس چې رسنۍ نه پرېږدي فعالیت وکړي هغه ته بیا هم باید اشاره وشي چې هغه پوځي یا امنیتي برخه ده او په ځانګړي توګه ملي امنیت چې کدی دوی په خوښه کدی دوی په هغه په اصطلاح د دوی پر هغو مسایلو چې ګویا د دوی ته سټریټیکي اوسي که اشاره وشي نو دوی به خورا زیاتې ستونزې رسنیو ته یو خبریال ته جوړې کړي. نو دا چې ولې ویره لري واضح خبر ده. همدغه دویمه برخه له رسنیو سره ویره پر دې لري چې ګواکې که چیرته رسنۍ یو څه نورې هم لکه د تیر حکومت په څیر د جمهوریت پر مهال هر هغه شي ته اشاره وکړي او هر هغه شي پسې وي چې باید تر ملت ته پورې ورسیږي نو خورا ستونزې ښایي دوی ته جوړ شي. ولې برعکس متاسفانه دا د دوی په زیان ده نه په ګټه.
مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه چې یو شمېر خبريالان نیول شوي، زندانی شوي دي. د خبريال نیول دا څومره جدي مسله ده تاسو لپاره؟
دقیقا ډیر دردونکي حالت هم دغه ده. هم د خبريال دوو کورنیو ته چې هغه یوې په خپله شخصي کورنۍ ده او بلې د مطبوعاتو کورنۍ د لویې کورنۍ د دواړو ته ډېر لوی تاوان رسوي، بې باوري رامنځته کیږي. تاسو باور پر دې وکړئ فیضي صاحب که خبريال د یو ساعت لپاره سکه هم بیول شو او هغه وپوښتل شو، هغه تهدید شو، خبريال بیا پرسنۍ کې د پاتې کېدو جرأت نه لري. دا هغه څه دي چې شخصا پر ما باندې تیر شوي دي. خبریال بیا په هیواد کې د پاتې کېدو تمنا لري، ځکه چې دی پوهیږي چې د ژوند له خطر سره مخ ده. له خبریال څخه، له یو انسان څخه چې په ټوله کې د مینه واخیستل شي، انسان نشي کولای ژوند وکړي. خبریال داسې مسلک دی چې تاسو، خبریالي داسې مسلک دی چې تاسو پوهیږي چې د سړي روح او روان ورسره هممهاله قدم اخلي. داسې مسلک نه دی چې ګویا انسان د مادیاتو لپاره څنګه هلته کار وکړي. ښه، مادیاتو برخه یو اړینه برخه ده د انسان د راتلونکي، د انسان د ژوندانه لپاره څنګه، ولې دغه برخه بیا، دغه مسلک بیا داسې ده چې ډېر فیصدي د مینې، د خلوص او د وطن سره د مینې، د مسلک سره د مینې لپاره څنګه کار کیږي. نو که خبریال د یو ساعت لپاره څنګه هم بندي کړای شو، د یو ساعت لپاره څنګه له هغه څخه پوښتنې او ګرویګنې وشوي، نو فیضي صاحب تاسو باور وکړئ چې هغه خبریال بیا په هیواد کې نه پاتې کیږي، هغه خبریال بیا خپل مسلک کې د کار کولو توان نه لري. نو دا ډیر لوی زیان دی د طالب حاکمیت ته، چې طالب هر ورځ د ځان لپاره څخه منفي لابیګران زیاتوي. منفی هغه کسان ذهنونه ایجادوي چې هغوی د طالب لپاره څه نه، بلکې د دې هیواد د بقا لپاره څه کار کوي. ډیرې خبرې اعلان تاسو پوهیږئ چې بل بکنه وړم، دا جمله به وایم بیا به تاسو ته مخنني وخت ولري. کله چې طالب بیا راغی، حاکم شو، ټول افغان خبریالانو د تخلیب پروګرام کې ځانونه له هیواد څخه ونه شو ایستلای، یعنی وی نه غوښتل چې ووځي. پاتې شو هیواد کې، کار یې وکړ، د مسلک ته ژمن و، هیواد ته ژمن و، اوس هم لا ژمن دي. ولې هر ورځ چې دوی باندې محدودیتونه ایجادېدل، هر ورځ دوی څخه پوښتنې او ګرویګنې کېدلې، هر ورځ چې دوی ته ټلیفونونه راتلل، هر ورځ دوی ته تهدیدونه راتلل مخ و، دوی بالاخره دوام ګیرله چې نه، دوی بقا دلته په هیواد کې نشته، دوی باید خپل سر او د فامیل سر خوندي کړي. نو لوی ستونزه دا ده چې که خبریال ته ستونزه جوړیږي، یو لوی بې باوري په هیواد کې او د هیواد د نن او د هیواد د بهر پیدا کیږي. تاسو وګورئ نړیوال بنسټونه، امریکا، ملګري ملتونه، هغه نهادونه چې د افغان د خبریالانو په برخه کې کار کوي، هر ورځ له طالب څخه غواړي چې طالب ته په دې برخه کې لږ زرت نرمښت ورکړي. دا یوازې د خبرو تر حده نه پاتې کیږي، دا په مرستو باندې، دا په روابطو باندې، پر اړیکو باندې مستقیما منفي اغیز لري. چې کڅوکی منی کنه منی، د هر څومره وخت لپاره چې طالب حاکم ده، د طالب زیان ده، او د طالب زیان تمامېدل مسائل ده، یوازې د طالب تر حد نه محدودېږي، د ټول لوی هیواد په زیان باندې هم تمامېدای شي.
جبران، تاسو خپل کار ته اشاره وکړه، په افغانستان کې طالبانو د حاکمې دوست خورست، تاسو کار دوام ورکړ، تاسو کار کوو. ما مشخصا پوښتنه مې دا و چې ولې مو کار بس کړ، او ولې مو خپل دغه مسلکي ژوند ته په اصطلاح د پایټکه کې خوت.
بله فیضی صاحب، مننه ډیره دردونکی حالت ده. کله چې واقعا زه دغه مسلې ته څوک راس کا پوښتي، ملګري دوستان او یا هم زما په ذهن کې راتوي، کې نو دقیقا چې زما د احساساتو برخه یو څه نه څه ډیره خوځښ را پیدا کوي. هو، لکه څنګه چې تاسو ویلې، کله چې طالب بیا حاکم شو، په سبا او بل سبا، یعنی په اول او دوهم او درېم ورځو باندې موږ لاړو رسنیو ته او خپل کارونو ته دوام ورکړ. په لومړي ورځو کې موږ دا احساس وکړ چې بلې طالب تغییر کړی، او یو ډول موږ دې برخې ته خورا زیات خوشبینه وو، خوشحاله وو چې طالب د شلو کلونو وړاندې طالب نه ده چې نه یوازې په تلویزیونی او رادیویي خبرونو ته اجازه ورکوله، بلکې د تلویزیون فزیکی وجود یې دوی نشو منلای، او هغه به پر قنداغونو مات مات که، او د هغه چا په غاړه کې به واچو چې له هغه سره به مونده. نو موږ دا احساس وکړ چې بله، دا ځل طالب تغییر کړی ده، او دغه تغییر احساس مو، شک مو په یقین باندې بدلېده کله چې د دوهې خبرې روانې وي، او تل د طالبانو له آدرس نه، یا د نړۍ له آدرس نه دا ویل کېدل، او یا هم د کور دننه د یو شمېر سیاسونو له لوري ویل کېدل چې طالب هغه پخوانی طالب نه ده، طالب بدلون موندلی ده، طالب له رسنیو سره، د بیان له ازادۍ سره، د ښځو له حقونو سره، د ځوانانو له حقونو سره، له هیڅ هغه دیموکراتیک او خپلواک حالت سره دا ازل غرض نه لري چې هغه پر اصول او قواعد باندې ولاړ وي، خو له بل مرغه ورځ تر بلې مونږ دا احساس لا پکې پیدا کېده چې نه کله طالب په ظاهري چیرې کې بدلون نه درغلی، نو په باطنی حالت یې لا هم پر مخ خپل پخوانی حالت ده، او دوی د بیان له ازادۍ سره ستونزې لري، دوی د ښځو له حضور سره په رسنیو کې، دوی د ښځو له حضور سره په کار او ټولنه کې ستونزې لري، د تور د بخارا نورو برخو کې ستونزې لري. او بیا هم په سبز باید وایم چې دغه ستونزه د یو نامرئی لاس لوري لا ورته لمن وهل کیږي چې پر هغه باندې لا هم په خپل یو ډیر شمیر طالب چارواکي لا نه پوهیږي، پر هغه باندې ټول افغانان نه پوهیږي، پر هغه باندې حتی نړۍ نه پوهیږي. دا چې استخباراتي کړۍ ده، چې استخباراتي هیوادونو او استخباراتي کړیو څه ډول یو لوبه پیل کړې ده، علاوه سیاسي مسایل دي چې زه او ته نه باید په بحث وکړو، ځکه چې زموږ له صلاحیت نه بره خبر ده. ولې دا نامرئی لاس طالب دي ته نه پرېږدي چې طالب خلک ورمات شي، طالب باندې باور رم ایجاد شي، طالب دې یو ښه حکومت ولې ګول تلر شي، طالب دې د ازادۍ، طالب دې دیموکراسي، دې هغه دیموکراسي او دې هغه ازادۍ چې قواعد او شرایط ورته مناسب وو شي لر شي. راځم هغه پښتنې ته چې څه ستونزه ایجاد شوه، یاد چې رسنیو کې موږ ډېر لا هم وو چې طالب راغی. یو بیلګه سره شریکه کوم، په دویم یا دریم ورځ ګمان کوم، په دریم ورځ فکر کوم چې د حمایت په نامه د طالبانو چې اوس په اطلاعات او فرهنګ کې د یوې برخې رئیس هم ده، زما خبرونې ته راغی، خبرونه مې ژوندۍ وه، نو هغه جمله مې هیڅ نه هیریږي چې دوی ویل چې طالب دا ځل د شلو کلونو پخوانی طالب نه ده، طالب نه دا ځل د چا په ویښتانو کې غرض لري او نه طالب د چا په ږیره کې غرض لري. نو دغه جمله پر ما باندې رښتیا هم ډیره ښه ولګېدله چې د طالب او یاد طالب پلوي له لوري څخه دغه یو څه اورم، دا به د خلکو باور لا پسې ژوندی کړي. ولې متاسفانه ورځ تر بلې طالب نه دي چا وکټه پرېښودله، طالب نه دي چا شخصي ژوند پرېښوده، طالب نه دي چا شخصي حریم پرېښوده، او طالب متاسفانه هغو لویو ارزښتونو او لاسته راوړنو ته هم لاس ور واچو چې په تیرو شلو کلونو کې تیر حکومت او یا په ټوله کې افغانان ورته رسیدلي وي. مثلا د بیان د ازادۍ مسله، د مطبوعاتو مسله، چې دغه لویه کورنۍ په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات پرمختګ وکړ. فیضی صاحب، ما د 2022 کال د اپریل تر 23 هم په هیواد کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. زما خبرونه لکه څنګه چې تاسو پی پوهیدلی ژوندۍ خبرونه وه، او ځینې نورې ځانګړې مرکې هم وې. ولې متاسفانه له هغې نه وروسته باوجود د دې چې په دغه موده کې ما ته خورا لویې ستونزې مخ شوې.
ما یو بله اجازه راکړه پوښتنه وکړم چې دغه بحث تاسو درلود ورسره هغې نه وروسته څه شی د دې لامل شل چې ستاسو خبرونه ودرېږي او کار بس کوي؟
هغه بس خو به تاسو هم په جریان کې اوسئ، ډېر په ټولنیزو پاڼو کې ډېر زیات خپور شو، هیوادوال به هم په جریان کې اوسي. یو طالب پلوي زه فقط ډېر لنډ اشاره کوم، په خبرونه کې ویلي چې په تیر حکومت کې فحشا وجود درلودله، او دې باندې څوک سترګې نه شي پټولی، بلې وه او اوس هم ښایي اوس هم ښایي وي، نه چې اوس هم شته. نو دوی ویلي چې پغمان او قرغه داسې ځای و چې هغه د فحشا مرکز و. زه په دغه برخه کې لږ زره سره یو څه استدلال برخې ته لاړم، او ما د شواهدو غوښتنه ترې وکړه. ما داسې نه شي چې خدای مکړه له دې نه مخکې یو بل طالب پلوي ویلي و چې د ټابلیټ کا مسله ډېره عمومي شوې وه، یو لوی برخې باندې تور لګولی و چې مکاتب پوهنتونونو کې ښځینه وو دا ټابلیټ کا استعمالوله. ما ویل دغه مسلې د دغه موضوع مسله نه شي چې بیا وروسته به بیا تاسو هم پکې معنی اوسئ. نو ما د استدلال تر حده پورې له دوی څخه وپوښتل، دغه موضوع لږ زره جدي تر دې حده شوه، نو چې دغه بس لږ زره جدي شو، لکه وروسته کله چې خبرونه خپراش خلاصه شوه، نو ژوندۍ خبرونه وه، ځینو دوستانو چې هغوی به هر کې دي د خبرونې دغه برخه یې راکټ کړې وه او په ټولنیزو پاڼو کې خبره کړې وه، او دې مسلې خورا زیات خبرګو ګورونه لزان سره درلودل او ما هم خدای شاهد چې یو بلند سوالی کله په فیسبوک باندې کې هغه برخه ټوله پښته خو هغه یو برخه زې شرم تکوم چې فقط ما ویل چې نن خبرونه کې یو ملاسم دستی اخو دغه استلام او کارول نن خبرونه کې زما خبرونه کې یو ملاسم دستی اخون دغه څو ویل دا ملاسم دستی اخون استلام او خورا زیاته ما باندې درانه ترمامه شو قیمته تمامه شو خدا راز په عین حال کې چې زه پرسنه کې ما کار کوم ما سره د پښل پوانتون د یما اړیکو او ژورنالیزم پوهنځي مسولیت ریاست مسولیت هم را سره و نو زه لاړم هلته خبره خلاصه شو سبا بیا خبرونه ته راغلم خبرونه ژوندې و زه خبرونه کې وم چې زما پر ټلیفون باندې یو د سفر شل ډیجیټل شمیره زنګ راغی هغه سایلنت مو مولي د ځواب مې نشو ورکولای کله چې خبرونه خلاصه شو زه لاړم جامې مې بدلولې نو هغه زمونږ همغږي کوونکی ویل چې د ملي امنیت څخه زنګ راغلی و ویل چې معارضه یې کولم چې جبران ته ورته وایي چې تاسو باید راشي نو هغه بیرته ما په مخ شمیری باندې زنګ ووه د څارګر په نامه باندې یو کس د مطبوعاتو سره هم همکاري لري دې ټلیفون جیک که نو ما ورته ویل څارګر صاحب سلام خیستې ځان مې ور وپېژنده و ورته مې ویل په هغه ورځ دوشنبه هم و نو ما غالبا په باختر پوهنتون کې هم یو دوه ساعته درس درلوده تر 12 بجو پورې نو ما له داسې خو وغوښتل چې څارګر صاحب زه په باختر پوهنتون کې درس لرم کله چې درس خلاص شو زه تاسو څنګه بیرته درځم حتما درځم تاسو څنګه نو کله چې زه روان دوی را سره ومه نه لچ bale سعید کله چې زه روان شوم باختر په انتون پلو دی دغه د سیلو د کورسنګي د سرک تر منځ رسیدل او چې بیرته څنګه راغی چې باید تاسو راشه نظر وای درش خو زه په انتون ته لاړم نه زه لاړم کور ته زما درشي و او پدلون و نو ما وختل چې جامع وخت نه ما ویل دي جامع کوټ لرم به دغه مسائل نو کله چې ورسیدلم دفتر خواته نو دلته وخت له وخت نه تیر و دوی زه په بول هلته د پښتنو ګرویګونو تر څنګ بیا د یو څو ساعت هلته زوم هغه پښتني ګرویګنې هغه وخت چې هلته ما تیر که خورا دردونکی وخت په باوجود دی چې زه مخامخ بندیخانی ته پونتلم زه یې هغه ځای ته بوسلم چې باید تحقیق راڅخه وکړي ډېر په خپل دفتر هر څه وو ولی متاسفانه هغه پښتني هغه چلند هغه دریز دغه ډول و چې سړی ته په تدریجي مرګ ورکوه هر دوه کلمې بعد زنديق هر دوه کلمې بعد کافر هر دوه کلمې بعد منافق که غلې شچوس درجګي نو دا هغه څه چې دقیقا سړی روحي شکنجه کوي په ټوله کې بیا دا مسله را خلاصه شو کله چې راووتلو خوب هغه ځینې مسایل بیا یاد شو چې تاسو بیا دا تاسو به دا مسله رښتیا جبرانوي نو ما ورته ویل څنګه جبران کوم په همدغه لفظ وای تاسو به یعنی د دوی هدف دا و چې تاسو به یو ډول داسې خبرونه لرئ چې هم به بخنه غواړي هم به د طالب پلوي کوي بل دي نو هغه ما ورته ویل مالې یعنی تور او سپین سپینو ته تور وایم وای هو بل چارانه لای تاسو باید دا کار وکړي همدغه نو بیا ما ورته ویل مال دا خو زه نشم کولای اې د امکان نه لري وای بس چې نشي کولای هغه بیا داس دې نه څوک تار ولی او نه تاسو زنګ وهي بیا هر هغه څه چې وشو مسولیت تاسو په غاړه دا هدي ته ورته نور مسائل او بل مسله هم ورته اشاره وشو چې کله دې مسلې څخه دریم کس خبر شو نو داس لی بیا تاسو نه زنګ څوک وهي او نه تاسو څوک را ولی بیا به نو هر هغه څه چې بيهيږي مسول وي تاسو وي یعنی یو ډول زه چې بول شوی هم و یو ډول غیر رسمي بول شوی و نه مکتوب راغلی و فقط په یو زنګ باندې کله چې ما ورته لږ زړه ځم او هغه مسله چې مخکې اشاره وکړه یو څه نه وخت شو دوی خپل د اقدام وکړ نو غیر رسمي ما چې کله په لومړی کې تاسو اشاره وکړه چې د حکومت رسمي حالت او د حکومت غیر رسمي حالت دغه حالت څخه ټول خبريالان ویریږي چې په رسمي حالت سره خبريال سره څوک قرض نه لري په هیواد کې ولی په غیر رسمي حالت کې چې بیا هم رسمي ده ملي امنیت یو اداره ده چې رسمي په حکومت کې ده هغه اداره تابعایي تا تهدیدوي تا تر مرګ پورې تهدیدوي تا تر مرګ پورې وهي نو
او پرانس صاحب داسې لکه تاسو د قضیه په شان هیڅ کلم داسې مطبوعات معلومات نه دی ورکړي یا شریک کړي نه دي چې خبريال دي ته ور شوی او په دغه شان چې تاسو په اصلاح او ته اشاره وکړه وضعیت دی خبريال سره شوی
نه قطعا به دا اوس هم که تاسو له طالب چارواکو څخه وپوښتئ چې ډیری افغان خبریالان لا هم بندي دي، نو دوی به درته وایي چې هغوی په شخصي او حقوقي مسایلو باندې بندي شوي دي، نه د خبریالانو د اډانې پر کار او په څانګې په برخه کې. نو دوی هیڅکله دا نه مني چې ما یو خبریال بولی او بندي کلی وهلی مې دا او ټکولی مې دا، ځکه چې دا خبریال ده، ځکه چې دا په دې خبرونه کې دا څه وایي. نه، دوی تدیر لوی کاربانه ته چې شخصي او حقوقي مسله ده، نو خبره خلاصه شي نه مدافع بنسټونه ځان سره لري او نه هم هغه بیچاره خبريال د دفاع لپاره سره ځان سره شي لري، هغه وی چاتمن داسې کومه شخصي تیروتنه ما کړې ده چې نن په زندان کې پروت دی.
جبران صاحب، په افغانستان کې د مطبوعاتو راتلونکي څنګه ویني په داسې وضعیت کې چې اوس طالبان حاکم دي؟
بله، متاسفانه ډیره تیاری وینم. تاسو د شلو تیرو کلونو ارقام او شمیرو ته که وګورئ، په سلګونو رسنۍ که چاپي وي که غږیزې وي که تصویري وي فعالیت یې کوه، په زرګونو افغان خبریالانو یا افغانانو هلته کار کوه. نن د هغه نیمایی لا نه دي پاتې، 80% ښځینه کارکوونکي په رسنیو کې کار نه کوي، تر 50 زیاتو فیصدو پورې نارینه هلکان په رسنیو کې په کار نه کې خپل وظایف یې له لاسه ورکړي دي. ډیری رسنۍ تړل شوي دي، دا چې اقتصادي لاملونه و، دا چې د سیاسي مسایل و. متاسفانه وګورئ، که هر لامل و سي مسؤلیت یې طالب پورې مربوط ده. که اقتصادي مسایل و سي، تاسو باور وکړئ چې تاسو خپله هم پر دې شاهد یاسي چې رسنۍ له ډېرو کمو امکاناتو سره خپلو فعالیتونو ته په تېرو شلو کلونو کې ادامه ورکړې وه، اوس یې هم ورکوي. هغه یو مثال ده چې نامش کلانو دیګش بیران، له بیرون نه دغه برخه خورا زیاته شتمنه ښکاري. هر کارکوونکی چې دې برخې کار کوي، خلک فکر کوي، خلکو په فکر چې خورا ډېر لوی امکانات به دوی ته برابر اوسي. نه، داسې نه ده. خصوصا هغه محلي رسنۍ، ملي رسنۍ چې کوردنه فعالیت کوي، د دوی امکانات خورا زیات ټیټ دي. ولې په دغو ټیټو خورا امکاناتو باندې دوی په تېرو شلو کلونو کې هم فعالیت کوي؟ ځکه چې یو ډاډ یې درلود، ازادي ورته مهیا وه. اوس یې هم کوي، ولې متاسفانه اوس له ننګونو څخه خورا زیات مخامخ دي. نو اقتصادي مسایل یو له هغو لاملونو څخه دي چې ډېری رسنۍ تړل شوي دي، او دا که څوک یې مني که نه مني، طالب پورې مسؤلیت ده. ښه، دا په دې معنا نه ده چې زه رسنۍ ته خپل فور واچوم، ځکه چې دا د احمد او محمود و. احمد او محمود یو لیډر ده، احمد او محمود یو سیاسي څیره ده، او دوی سیاسي فعالیتونه کوي. د سیاسي عذاب او حق دی چې هغوی هر ډول قانوني او شرعي او اصولي فعالیت وکړي، مطبوعاتي یو له هغو حقونو څخه ده. طالب دا اجازه نه لري چې د سیاسي مسایلو او یا هم د سیاسي اشخاصو پر نامه رسنۍ وتړي. تاسو د اصلاح لوري ته ورشئ، تاسو له هغوی څخه وغږیږئ چې تاسو دلته سیاسي فعالیت نه شئ کولای، ځکه چې په سیاسي فعالیتونو باندې، په سیاسي عذابو باندې موږ بندیز لګولی ده. اوس هغه قانون د سیاسي عذابو نشته. تاسو له دوی سره ډیالوګ کړئ، تر څو تاسو وشئ کولای چې یوه بله برخه له لاسه ورنه کړئ، تاسو سیاسي عذاب له لاسه ورکړي، او یا هم عملاً مو سیاسي عذاب باندې بندیز لګولای. ولې پر رسنیو باندې تاسو بندیز لګول، نو تاسو دوه لوی نورې برخې له لاسه ورکوئ، د بیان ازادي، د خلکو باور. نو که طالب غواړي چې د بقا، د خپلې بقا لپاره څه کار وکړي، طالب غواړي که د دې هیواد د راتلونکي لپاره څه کار وکړي، د افغانانو د راځۍ لپاره څه کار وکړي، ویشیارده سیاسی زیرکتیا لري، سیاسی پوخوالی عمر ته رسیدلی، خو دغه کار دی باید وکړي چې دغه نامرئی لاس له خپل سره لنډ کړي، او رښتیا چې څه وایي هغه څه وکړي.
پخوانی خبریال او د تلویزیونی خبرونې چلوونکی جبران لوران صاحب، ستاسو له څرګندونو وخت نه ډېره زیاته مننه.
مننه فیضی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. کور مو ودان په دې هیله چې بیا هم پر دغه تللو ویالو باندې بیا هم اوبه راشي، او موږ افغان خبریالان بیا هم په خپل هیواد کې خپلو مسلکي کارونو ته دوام ورکړو. مننه کور مو ودان
په همدې هیله. قدرمنو لیدونکو، دا وز موږ د دې اونۍ ځانګړې مرکه تر بیا خیر چاره.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. په افغانستان کې د سیلابونو زیانونه د بغلان ولایت د برکه مرکزی بغلان نهرین او د مرکز پلی خمری زنی برخی د جمعې د ورځې رئیس سختو سیلابونو زپلی د زورګونو کورونو دورانې دو سربیره د لسګونو کسانو د مړکېدو او تریتم کېدو خبر هم ورکړل شوې ده. د سیلاب زپلو سره نړیوال مرستې ملګری ملتونه وی په افغانستان کې د سیلاب زپلو د اړتیاو د معلوماتو او د مرستو رسولو د چارو ارزونه پیل کړې ده. او د غزي اړمنو خلکو سره د امریکا مرستې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په غزي کې جوړ شوی بندر ته په مرستو بار لومړنۍ کشتۍ د قبرس د یو بندر څخه روانه شوې ده.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه د سور د میاشتې درویشتمه او د می د میاشتې دولسمه نیټه ده. د امریکا او منځني ختیځاړون راپورونه لرو، خو په پیل کې په افغانستان کې د سیلابونو او بشري زیانونو باره کې راپورونه او معلومات لرو. هیله ده چې خبرونه درسره وګورئ. د افغانستان په بغلان او نورو سیمو کې د سیلابونو لامل د ځانی او مالی زیانونو ډېرېدو اندېښنه څرګنده شوې ده. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د معلوماتو او د مرستو رسولو د چارو ارزونه پیل کړې. د ملګرو ملتونو تر څنګ ډېرو نورو نړیوالو مؤسسو هم په افغانستان کې د سیلاب ځپلو سره په مرستو ټینګار کړی. په ژنیو کې د افغانستان استازولۍ هم د نړیوالې ټولنې څخه سیلاب ځپلو ته د بشري مرستو د برابرولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت زیانمنو شو سیمو ته د بیړنیو مرستو ټیمونو د لیګلو خبر ورکړی دی او ځینو افغان پانګوالو او د کرکټ لوبغاړو هم د مرستو ژمنې کړي دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتيرش ویان ستيفن دوچارک په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بغلان کې په ناڅاپي سیلابونو کې په پیښه شو ځاني تلفاتو باندې خوشینه شوی دی.
په افغانستان کې ملګری ملتونه او نړیوال شریکان په چټک ډول د سیلاب ځپلو د اړتیاو د ارزونې او هغوی ته د مرستو د برابرولو لپاره بالفعل له مقاماتو سره د همغږۍ په حال کې دي.
په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان شمال کې سیلاب ځپلو ته د خپلو مرستو په لړ کې په چټک ډول د 2 متره کټنه طبي توکو رسولو خبر ورکړی.
ورکړه د خلک راځي مریضان او شهیدان ګوري په دې اساس د یو جسدونو پیدا شوی نه دي. په لټینې ټیم روان ده، ممکن د ارقام تغیر وکړي، ارقام لوړ لاړ شي او امکانات تغیر هدا پورې موږ امکانات لري. لله الحمد تجدید موږ پورې بخښ بشپړ امدګیم درودله څه چې ضرورت او مریضانو ته شهیدانو ته په وخت موږ رسیدګي کړل. هر سال الحمدلله تجدید موږ بشپړ او
په جنیوا کې د افغانستان نمائندګۍ په یوه اعلامیه کې د نړیوالو ټولنې او ټولو بشرپالو نړیوالو سازمانونو څخه په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د بشري مرستو د برابرولو غوښتنه کړې ده. طالبانو هم دغه ولایت د ژغورنې ټیمونو لیګل او سربیره د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا برادل له سفره خبر ورکړی.
اسلامي امارات د مسولینو په هڅه ولایتي مسولینو او ګنشمیر او د اسلامي اردو اندرنګ د امنیت کمانډاني پرسونل اندرنګ د ټول ملکی او نظامی مسولین سدتی وزیر هسته لګیا دي تر دې دمه پورې د هوایي ځواک او زمینی ځواک ټول مشترک یو سل ډیر کس شهیدان او سل کس زخمیان حاصل دي.
د ماشومان خوندیتوب اداره یا سیف د چلډرن وای په بغلان کې د ورستۍ سیلابونو له عمله شپږ سوه زره کسان اغیزمن شوي چې څه باندې درې سوه زره ماشومان دي. د افغانستان لپاره د برېټانیا شاش دفیر د سیلابونو له کبله د انساني مرګ ژوبلې خبر ډېر خوشینونکی بللی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم له خپلو شریکانو سره د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو چمتو کولو خبر ورکړی. د اسلامي همکارۍ ټولنو په ګډون ګڼو نورو بشرپالو نړیوالو ټولنو افغانو پانګوالو او د کرکټ لوبغاړو د مرستو پر رسولو ټینګار کړی.
خونه هم سیم را از بیخ ریشه بنم سید الله مسکی غیر خودش مونده خوک از بیخ ریشه برده گیز تعدای دیوار سم نمونده گیز مکتب در چهار اطراف خانه ما فقط ما به امروی 26 فامیل داخل خانه بین یک کمره بودم مکمل دیگه خانه زیر آب بود. از هر طرف مکتب چپه میشه سیل خرباز میگرد او در پینجا اومده سند بلند خز میزد فشار آب بیخی بالا بود. مردم مواشی مال مردم بیخی زیاد بوده گیست حتی که از یک نفر چهار نیم ساعت گستم از یک نفر بوده گیست.
د طالبانو ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست پروتلونکو ورځو کې هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د ورښتونو او سیلابونو دروتلو خبر ورکړی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې اړوند چارواکي وایي د افغانستان په شمال کې د سیلابونو له امله د مړو شوو خلکو شمیر 315 تنو ته رسیدلی دی او ممکن دا شمیر نور هم زیات شي. په بغلان ولایت کې د سیلاب ځپلو سیمو خلک د سیلابونو له امله د زیاتو مالي زیانونو او ویجاړیو کیسې هم کړي.
با تعداد 60 نفر شهید داریم در خرد و کلان و تعداد بیش از 80% از زمین 500 خانه 80%ش تخریب است و کاملا دارن در خط است دادن و از جمله مواشیات بیش از 400 گوسپند و 500 دانه گاو هم تلف شده.
دروز که از همینجا سیل آمد تخریب کرد که یک پدر ما، یک دانه برادر ما و یک خوار ما، یک دانه دیگه خوارزاده ما، چهار دانه را برده، مادرم هم در پاش دیگه چی خود چوب خورده، یک خدم هم قریب برده بود، خانه را کلن تخریب کرد و دیگه ما را هم کلی قریب برده بود و خلاص کلی زندگی ما را تباه کرد و خلاص
خانه را می توفانم کل ارزید آمد سیل آمد برد 13 نفر زنانه وشت و کوکلان از اموجه تلفات است، مال بسار است، مالی خانه را بسه سیل برد.
از دین نپری روز تا بالی سیل آمده امید ایجه زغل آورده سری سرک از سرک بانک کده بخیگه این زمین از ماست هر سنگ آورده که نه ایجه دیگه کشت میشه نه دیگه
فعلا ما دیگه را نداریم اینیم یک چیزی که خدا کده و نمیتا استقامت میکنیم دیگه داریم داشت ببینیم که چی میشه اگر از کدام طرف از طرف امارات اسلامی و مؤسسه خیر کدام هم دردی شوا شوا نشوا توکل به خدا دیگه دیگه ما جایی نداریم.
په بغلان او نوروز شاوخوا سیمو کې د سیلابونو د زیانونو په اړه د یو مدني فعال وحید الله سباون صاحب نه تازه حال اورو چې په سکایپ موږ سره په خبرونه کې مل دی. سباون صاحب، تاسو ستړي مشئ، روغ اوسئ اول خو، او ترڅنګ په دې سیلابونو کې که د زیانمنو شوو خلکو حالت یو څه بیان کړئ. تاسې په سیمه کې استئ چې کمی ساحې ډیر بیړنۍ او طبي او خوراکي موادو ته هم دا اوس ضرورت لري، اړتیا لري.
اول خو تاسو ته سلام وړاندې کوم، فصل سلام تاسو له تلویزیون څخه څنګه غاګوري غوې ته سلام وړاندې کوم. نو غټ خساره سیدل تر رسیدلې دي، د برکی ولسوالۍ تر رسیدلې دي، ډیر زیات تلفات لري، ځمکې له منځه تللې، کورونه له منځه تللې دي، ډیر خلک شهیدان شوي دي او ډیر خلک وسم ورک دي، خلک پسې ګرځېږي. نو دولت هم چورلکه راغلې وي او زمینی قوه هم راغلې وه، دا اوس ګرځېږي، هلته سیمړې پیدا کړي، زخمیان تداوي کړي. نو ډاکټران هم ډېر راغلي دي، قندوز شفاخانې نه راغلي دي، موټرونه امبولانسونه دلته روان دي، نو کار ډېر ښه روان ده. نو ډاکټران هم خپل کوشش کوي چې د خلکو ته نجات ورکړي او خلک ژوندي وساتي. نو چا خبره کوشش په دغه باندې روان ده چې نجات پیدا کړي خلک، ډېر خلک وسم دي کورونو لاندې.
صحیح، داسې معلومات شته دی مثلا سباون صاحب چې څونه شمیر کې خلک به مړی یا تر اوسه به ورکي، او څومره ټپیان دي مثلا، او په تخمینی اندازه باندې څومره مالی زیان به رسیدلی خلکو ته؟
مالی زیان خو بیخی په میلیونونو ډالر رسیدلی ده، او خلک خو مړي شهیدان شاید 300 نه اوښتي، ځکه چې اوس خلک ډېری سي شهیدان شمیر سي دوی معلوم کړی ده، نو یو سلو 500 نه اوښتی ده او نور ورک دي. نو چې دغه مړي راوباسي پاس له هغې به کره معلومات وسي چې څومره خلک په حق باندې رسیدلی دي. اوس هم کار روان ده، خلک د ټولو ولسوالیو نه ورغلي دي، په فلول کې شارینه اوسې ټول لمنځه تللی ده، هغه چې کوشش کوي چې دا خلک راوباسي چې معلوم سي څومره خلکو تلفات لیدلی.
تاسو ویلي چې ځینې هلیکوپټر او ځینې حکومتي قواوې هم راغلي دي چې هلته کومک وکړي، او داسې په دې باره کې عمومي معلومات لري چې مثلا دغه سیلاب ځپلو سیمو ته تر اوسه څه ډول مرستې رسیدلی دي او د چا د خوانه رسیدلی دي؟
مرستې خو دغه خیمې راغلي دي، دواګانې راغلي دي، خوراکي توکي ډېرې راغلي دي. نو دغه ملا برادر او بل قومندان د امنیه د ولایت ملا جان محمد حمزه د خپل ډېر زیات ویستل زیار ویستل ده، راغلی او صحنه ته دا کړی د قندوز نډیر دوا د درمل راغلی د کابل راغلی چورلا کې بستر راغلی مواد راوړ کاته ک نو ځمات ډیر زیات وېسلې ده.
د څه معلومات در سره شته چې مثلا د خلک چې بيزې شوې دي او شغورل شوې دي د غسیلاب زپل سیمونه چې دوی چیرته تللی دي د خو په روختون کې مکه د زخمیانو په شمیر کې روختون دومره ظرفیت لري چې دا ټول حالت خوندې وساتیا درملنه یو کې او د خلک به چیرته زی سرپنا لري
سرپنا خو نهسته د خپلته په داشت کې ورته خیمه درولې دي او بل قندوز ته بولې دي بغلان ته بولې دي او ډیر سي بيړني حالت کې زخمیانو دای په چورلاکو کې کابل ته بولې دي د تداوی لپاره نو ډیر خلک راغلي دي او بل دولت کارکونکو هم ډیر زیات راغلي دي چې دوی ته نجات ورکړي او ان شاء الله چې ډیر زیات نجات هم ورکړي د تر اوسه پورې نو څوک چې پاتې دي غوی باندې کوشش روان ده نو دغه سنن مخکم کومکونه موټرونه لاړ ورغلل کوشش کړي
صحیح من په خبرونو کې تاسو به موري دلی منګولي دل چې د بغلان ترڅنګ په بدخشان کې په غور کې په هرات کې او تر ډیره پورې په د مجموع کې د افغانستان شمال ختیځ او مرکزی سیمې سخت ورښتونه او سیلابونه زپلې او زیانمنې کړې دي دا د سید د مرستو رسولو د لپاره د سید تاسو ته معلومه شوی چې څه ډول تدابیر نیول شوې دي مثلا یو اندیښنه یعنی دا چې ډیری سیمې چې سیلابونو خرابې کړې دي ممکن غټې لارې ټولې د سرکونه بند وسی دا به څنګه رسول کیږي
دا مسیر سي کمال مسیر سي برکی فلول ته تل سي ډیر زیات خرابواله لري بغلان لار طالبان امارت اسلامي پاک کړي دا جدي ستونزه د کومک رسول نسته دا او پرون جدي ستونزه وسی تیاری راغله لار نه و امغه خلکو ته نجات ورک وس موټرونه سي تر یو 90% پر خپل هدف ته ځان رسوي سي لار ورته پاک ده یعنی موټر تلای سي سي غوي ته ځان ورسي دومره جدي ستونزه د لارې ورته رانسته ده سي دوی ډیر لري چې ورته و درې کې واقع رسیدګي ونی سي یعنی تر یو حد پورې دوی مخکې تلای سي جای لري
یو بل اندېښنه چې دا غدا ده چې په دغه سیلابونو وخت کې خصوصا چې د هوا ملک څخه ګرمي دوه طرف ته زی امراض یعنی مرزونه ډیر خپريږي د سي سي ټیمونه الته شته چې د وطن دغه زیانمنو خلکو لپاره الته موجود وسی یا واکسین ته یا درملو ته د فتن که ضرورتي چې مراقبت وشي
صحی ټیمونه خو ان پرون راغلی وزانونه را رسولي ول نه نم راغل الته نو الته اماده باش ولاړ دی نو چې څوک مریضان څوک سیستم زولری دوی ورته رسیدګي کوي نو وس دلته سیده تقریبا اوالک سړه غونډې ده او د سه حد کې ګرمي ډیر نه ده سی خلک مثال د ګرمي لواجی مریض سی یا بیتاب سی نور سم دې په سر لیدل
او دا د ژغورنې ټیمونه یا تیبي ټیمونه چې دا د څوک دی د افغانانو افغانستان خپل خلک دي ک بیرونی مؤسساتو نه څوک راغلي دي
یاره بیرونی مؤسسات خو که وس راغلي نه سم ویل نور داخلي دي ټول د قندوز نه راغلي او زوی شفخانی نه راغلي او د ولایت بغلان مرکزی نه پلوخمر نه راغلي خپل دینارین ولسوالۍ و نور ولسوالانو نه سي امبولانسونه لرل ډاکټران لرل ټول عمل ته ورغلي د نجات لپاره
دا اوس تاسو خبرې چې دا واوري د لیډیرو شاید ټول دنیا کې افغانانو موري د لیوسی او خیریه مؤسسم سب مشوره ورته لري چې د فتن دوی څنګه کومک ته ضرورت دی چې عاجل کومک وکي په څه ډول یو کې څه مشوره لري ورته
عاجل کومک دی دوی چې دا یو خوراکي مواد دی او بل د جستون زه خو وس عاجل ځای خو نه جوړیږي د خیمه ته رسیدګي وکي دوی هم نو ساهو ته بوزي او د خوراک او د چکلو پاک یو ډیر سخت ضرورت د سیدغه بیخینس ته د ټوله ساګان لمنځه تللی دي نو تبابت لنګان سې دوی نورم باید دوا راسي ځکه چې زخمیان ډیر دي زوبل ډیر دي دغه تاسو رسیدګي وسینو ان شاء الله مشکل تر یو حد حل کیږي
صحیح وحید الله سبعون سیب تا اخری یادونم تکراروم چې د سکلو بو ته ډیر اړتیا ده درملو ته ډیر اړتیا ده سرپناه لپاره عاجل خیمو ته ضرورت ده چار څوک کومک کولای شي چې دغه اړمنو خلکو ته ورسی تاسو نه مننه کوم چې د معلومات هم سره شریک کړل او د خلکو وضعیت او زمونږ لیدونکو سره وحید الله سبعون سیب کوم ودان ډیر ډیر مننه تاسو نه
تاسو هم مننه
درنو لیدونکو د غزي اړمنو خلکو ته د امریکا د مرستو رسولو په اړه راپور لرو خو دی ویلاندې وقفي ورسته خبرو موږ سره اوسه تر غزي مخکې د اسرائیل د ځمکنۍ عملیاتو د پیلېدو د ویرې نن یک شنبه نور فلسطینیان هم د رفح ښار نه په وتلو باندې وو. اسرائیل د شنبه په ورځ یعنی پرونی فلسطینیانو ته خبر ورکړی چې د رفح ښار ځینې سیمې تخلیه کړي او د المواسي ساحې ته لاړ شي چې دوی یې د بشري سرپناه په نوم یادوي. اسرائیلي پوځ د غزې تړانګې په شمالي جبلیه ساحه کې هم خلکو ته خبرداری ورکړی چې سیمه تخلیه کړي. اسرائیل وایي ګمان کوي چې د حماس ډله غواړي د یادې سیمې کنټرول ترلاسه کړي. روسیا وایي چې د اوکرين د یو راکټي برید مخه نیولې او توغول شوی راکټي خنسا کړی دی خو دفاعي سیستم په بلګراد کې یو ودانۍ زیانمنه کړي. د ژغورنې ټیمونه د ژوندي پاتې کسانو پسې ګرځي. د روسیې د دفاع وزارت نن یک شنبه خبر ورکړ چې د اوکرين د توشکا یو په نوم باندې توغندې په دافیا وویشتلې ده او د چارواکو په وینا د څو منزله بلاک یوه برخه پوره نړېدلې ده چې له امله یې لږ تر لږه اووه تنه مړه شوي دي او 15 نور زخمیان دي. روسیه تیره میاشت د اوکرين په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې نوې جبهه پرانسته چې دغه وخت رئیس په بلګراد سیمه د اوکرين د ډرونونو هوان ګولیو او نورو نیابتي ډلو په وسیله بریدونه کوي. او نن د می دولسمه د مور نړیواله ورځ مانځل کیږي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي چې نن ورځ د ټولو میندو او هغو سرپرستو مورګانو په درناوي لمانځل کیږي چې د زړه له کومې د خپلو بچیانو سره مینه، روزنه او پالنه یې کوي. د چین رسنیز مرکز هم د جمهور رئیس شی جین پینګ مختلف بیانونه خپره کړي چې د چین په فرهنګ کې د کورنۍ پیاوړي تړاو او په ځانګړي توګه د مور د پاللو مسؤلیت یادونه او اهمیت یې څرګندوي. بلخوا د کاتولیکي سویانو روحاني مشر پاپ فرانسیس هم نن یک شنبه د مور د نړیوالې ورځې په ویاړ ټولو میندو ته درناوی او ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د خوانه په غزې کې جوړ شوی بندر ته په مرستو بار یو کښتۍ د قبرس ته یو بندر نه روانه شوې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د امریکا غک خبريالي کارل باب د راپور د مخینه د اسرایلی ځواکونو د خوانه د رفح ښار د پولي د تړل کېدو لامل په رفح کې مرستو ته سخت اړتیا ده.
د پنځشنبه پر ورځ غزې ته د لګیدونکو اوبو او خړو کارتنونو په ساګ امور کانټینری کښتۍ کې باریږي. دغه مواد وروسته بیا د ایم وی رای بناویدیز په نوم یوې بلې امریکایي کښتۍ ته انتقالیږي. په داس حال کې چې د غزې په ساحل کې نوی خوځنده بندر ته د مرستو د لیږلو انتظار کیږي، امریکایي پوځیان اوس په بهر کې بلې کښتۍ ته د انتقال لپاره مرستې تنظیموي.
دا چې بیا ویډز به په سیمه کې وي، هغه ورځ چې موږ عملیات پیل کړو بیا به ساګامور بیرته قبرس ته لاړ شي تر څو نورې مرستې ورکړي. خو دا چې موږ مناسب امنیت او موسمي شرایطو ته صبر کوو، موږ له دغه فرصت څخه ګټه اخلو.
هر ورځ چې په غزه کې حیاتي مرستې کمیږي، هلته حالت لا پسې سختېږي.
په غزه کې مې شاوخوا 2 میلیونه فلسطینیان په ټولیزه توګه قحطۍ ته نږدې دي. تر څو چې زه په شمیرو پوهیږم، دا واقعا په معاصر تاریخ کې خوړو ته د اړتیا سخت حالت دی.
چارواکي وایي په غزه کې د امریکا لخوا جوړ شوی بندر به هر ورځ غزې ته په لسګونو ټرکونه مرستې ورسوي. دا په داس حال کې ده چې د چارو شنونکي اوهان لون وایي چې د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د هوا له لارې خلکو ته د مرستو غورځول او د ځمکنیو بندرونو له لارې په ټرکونو کې مرستې بیخي ناکافي دي.
د بندر ته سخت اړتیا وه او جوړول یې زیات ناوخته شوی. هغه شمیرې چې ما لیدلې ښایي چې دا بندر به وکړی شي چې د اړینو مرستو یوه کافي برخه غزې ته انتقال کړي.
چارواکي وایي چې د امریکا لخوا په غزه کې په جوړ شوي بندر کې د پوځیانو او هلته د غزې په ساحل کې د مرستو ویشونکو ملکیانو د خوندیتوب لپاره امنیتي پلان موجود دی.
موږ پر اختیار سره دا تمه لرو چې که حماس پر اختیار سره د فلسطینیانو په اړه پروا کوي، دغه ډله به هغه خلکو ته چې مرستو ته شدید اړتیا لري د مرستو رسول ونه ګواښي. تر څو پورې چې موږ پورې تړاو لري، موږ به د نړیوالې ټولنې په ملتیا دغه سیمې ته مرستو رسولو ته دوام ورکړو.
چارواکي وایي چې د بهر له لارې په غزه کې خلکو ته د مرستو ویش به په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. ورځان د امریکا غږ واشنگتن.
او دلته په متحده ایالاتو کې د سکل جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره اقتصاد تر ټولو مهمه مسله ګڼل شوې. بایدن په دې اونۍ کې د عصري ټکنالوژي په اړه کمپاین هم پیل کړی دی. د سیال ډانلډ ټرمپ وایي چې هغه به د بایدن زیربنایي لګښتونه کم او د تیلو استخراج ته وده ورکړي. تفصیل یې د امریکا غږ د خبریال سکاټ سټرنز په ژباړل شوي راپور کې اوري.
ولسمشر بایدن په دې اونۍ کې د ویسکانسن په ایالت کې په ټکنالوژي د پانګونې په اړه کمپاین وکړو. د مایکروسافټ شرکت په ویسکانسن کې یو نوی معلوماتي مرکز باندې 3.3 میلیارد ډالر مصرفوي. بایدن وایي چې دا د خصوصي سېکټر لخوا یو نوی هیله بخونکې اقدام دی.
تر اوسه پورې موږ په ټول هیواد کې د خصوصي سېکټر پانګونې لپاره 3.6 میلیارد ډالر یعنی تقریبا 1 ټریلیون ډالر لګولي. دا په دومره لنډې مودې کې بې ساري دي او دا په سلګونو زره دندې پیدا کوي. دا په امریکا کې فابریکې د برېښنایي موټرو او بیټرۍ فابریکې رامنځته کوي.
د مایکروسافټ نوې معلوماتي مرکز هم هغه ځای دی چېرته چې شپږ کاله مخکې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برېښنایي تولید کوونکي فاکسکان شرکت لخوا د 100 میلیارد ډالرو پانګونې اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا مرکز به د ویسکانسن لپاره 10,000 نوې دندې رامنځته کړي. بایډن وویل چې دا د ټرمپ یو بل ژمنه وه چې پوره یې نه کړه.
In fact he came here with your senator Ron.
په حقیقت کې ټرمپ دلته ستاسو د سناتور ران جانسن سره غلې او د یو تیلای بلچې په خودلوي دلته داشمنه وکړه چې د نړۍ اتمه عجوبه جوړه کړی. دا به یقینا ټوکوي. وګورئ څه وشول. هغه په دې تیلای بلچو باندې کاندې وېستلې او رښتپ کې ولوېدل.
ترامپ بیا وایي چې بایدن د امریکا اقتصاد سم نه اداره کوي. هغه د امریکا د انفلاسیون زیاتوالی په ګوته کوي.
اقتصاد خنه ده، مونږ انفلاسیون وینو، دا ډیر لوړ ده. دوی به د دې توان ونه لري چې د سود نرخ را کم کړي. که چیرې انفلاسیون کنټرولول غواړي دا به شکه سیاسي ده، خدا به خورا بدوي که دوی یې وکړي.
ترامپ د بایدن د زیربناوي لګښتونو په ضد چې پکې د پاکې انرژي او ټکنالوژي لګښتونه شامل دي کمپاین کوي. بایدن وایي چې په زیربناو پانګونه به د متحده ایالاتو د اقتصاد سره مرسته وکړي. ترامپ وایي چې د هغه د دندو په پلان کې د تیلو د استخراج په اړه د محدودیتونو لری کول او د غیر قانوني مهاجرو کارګرانو نه د امریکایي کارګرانو ساتنه شامل ده.
د دندو رامنځته کولو لپاره زما پلان څه دی؟ هو، زما د دندو لپاره پلان دا دی چې د تیلو استخراج زیات کړم، د انرژي کچه را ټیټه کړم، پولې وتړم او د هغو ټولو مجرمینو مخه ونیسم چې زموږ هیواد ته د راتګ اجازه ورته ورکول کیږي.
د اپریل په میاشت کې د هاورد کیپس هاریس یو ټول پوښتنه ښایي چې انفلاسیون د متحده ایالاتو رای ورکوونکو لپاره تر ټولو مهمه مسله ده. په هرو دریو کې یوازې یو وایي چې اقتصاد په سمه لار روان دی. دا و د سکاټ سټرنز د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه سسی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
په افغانستان کې د پکتیا ولایت د جاني خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي د سرکونو د خرابوالي او کلینیکونو د نشټون څخه شکایت کوي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د کلینیکونو د نشټون په سبب ډیر کله په لویو لارو ناروغان مري. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د ټولو پرمختیایي چارو په برخه کې هڅې کړندې کړې دي او د خلکو ستونزو ته به حل لار پیدا کړي. د دې راپور تفصیل البته د شمس آریان ناوړي.
د پکتیا ولایت د جان خیلو ولسوالۍ دغه اوسیدونکو وایي چې د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ د سړکونو د خرابوالي او روغتیايي خدماتو د نشټون په سبب ډیر کله ناروغان پر لوی لارو ژوند لاس ور کوي.
مریض ګروپ لیار کې تلف کیږي، په هاګه رسېږي نه رسېږي. نو دا ستونزه دویمه ستونزه د کلینیک لرو چې شپخانه وانته وي چې لکه ځکه موږ خال ډېر دی نفوذ یو ته، او بل مکتب ستونزه لرو چې مکتبو کې بعضې موږ هغه چې دي تمیرونه نه لري او بعضې صحیح وورې نه دي، او بل دا چک بندونه دغه ستونزه لرو. د سړک مو ډېر خراب دی، دای موږ ستونزې دي او بعضې دا چلرونه د بندونه د ویلې زراعتي منځکو دپاره دای مو خوم دی.
جانی خیل د پکتیا ولایت هغه ولسوالی ده چې نږدې 5000 وګړي ژوند پکښ کوي. د دغه ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د شونځیو د نشټون په سبب تر 10 کیلومتره پورې ماشومان په شونځیو ته ځي. دغه وګړي له طالبانو غواړي چې پر توستون ته پاملرنه وکړي.
ایوا لسامنګ لرو بلخل د ټول کوم صدخه چغه د ډیر لری لری صفونه 10 کیلومتره نه 8 کیلومتره نه ماشومان په خورسي او رسدګی نه شګړي.
بل خو د پکتیا ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ټولو ولسوالیو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. دغه چارواکي زیاته وی چې د راتلونکو لپاره هم د بیا رغونې په برخه کې خپل هڅو ته ژمن دي.
ټولو ولسوالیو کې چې کوم به پرمختیايي پروژې په پلان کې وي کار ور باندې روان ده، او د مثال په توګه د جان خیلو دی تیر کال په ودو کې کوم پل چې خلکو ډیر اشد ضرورت ورته دی ورګړو په ساحه کې هغه تکمیل شو، او په ټوله کې اسلامي امارت بیا رغونې ته د هیواد رجمن ده، او ان شاء الله تعالی د خلکو ستونزو ته به ښه رسیدګي وشي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو که څه هم د چارواکو له زیاتو ژمنو څخه په تنګ راغلي، خو بیا هم هیله لري چې د لوی لارو د جوړولو ترڅنګ به ماشومانو ته د شونځیو او روغتیایي خدماتو ستونزه هم حل سي. دا چې دا ژمنې به څومره د عمل جامه اغوندي لا څرګند نه ده. شمساریان، امریکا غږ.
او په هرات ولایت کې د طبي بوټو نه د دودیز درمل جوړونکو یو کوچنی کارخانه د ورځې شاوخوا 1500 لیټر د بوټو درمل چې په محلي ژبه یې التګیاهي درمل بولي جوړي او بازار ته عرضه کوي. د دې کارخانه د مسول په خبره په دې کارخانه کې 15 ډول د بوټو درمل جوړیږي، او همدارنګه په مستقیم او غیر مستقیم ډول شاوخوا سلطانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. صفی الله احمد زی راپور لري.
دا د طبي بوټو څخه د دودیزو درملو کارخونه په هرات ولایت کې د شاوخوا 3000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوې ده. طبي بوټي او سبزي کله چې کارخونه ته دینه نشي تر مینځلو وروسته په دې مخصوصو دیګونو کې اچول کیږي. لا اوبو سره یو ځای حرارت ورکول کیږي. د اوبو او بوټي بخار د څاڅکو په توګه په دې ځانګړو ټانکرونو کې ذخیره کیږي. اوس دا د بوټو درمل چمتو دي او د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. په دې کارخونه کې شاوخوا 15 ډول د بوټو درمل جوړیږي.
ما توانه تولید بیش از 500 لیتر در روز عرقیات گیاهی داریم، و اگر بازار نیاز داشته باشه و فرصت ایجاد شه ما بتونیم به حساب حمایت های دولتی با ما باشه، ما افزایش میتونیم بدیم. و در این حال ایت به جرأت گفته میتونم که این صنعت صنعت نوپاییه و میتونه هزارها نفر مصروف به کار داشته باشه.
په دې کارخونه کې شاوخوا سلطنت په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمينه هم برابر شوې ده. د کارخونه څښتن وای کدی افغانستان طبي بوټو په برخه کې پانګونه وشي او بزګر ته ورو پیژندل شي د کوکنارو یو خه بدیل کېدای شي.
مدیریت مزارع بزرگ گیاهان دارویی و فروش این در اینا در خارج از افغانستان خود به خود میتونه که مانع کشت کوکنار بشه، و خواسته ای که داریم ما از کسانی که نیاز به درآمد دارن و میخواین کار کنن، مردم زحمت کشین، اینا میتونن گیاهان دارویی که تحت یک پروگرامی ما میتونیم برای از اینا معرفی کنیم اینا کشت کنن.
بوچی درمل ده هواد یو له مهمو صادراتی اقلامو څخه هم شمیرل کیږي. د هرات ولایت د سوداګری ریاست په خبره بوټي درمل یو شمیر وادونو په تیر بیا هند ته لیږل کیږي. صفی الله احمد زی، امریکا غږ.
او یو یادونه کوم چې نن ماخام د آشنا رادیو په سپینی خبري خبرونه کې په افغانستان کې د سیلابونو لامل د ځاني او مالی زیانونو بیړنۍ مرستو او د ژغورنې د تدابیرو په اړه غږیږو. که وخت لري نیم ساعت وروسته یې په آنلاین بڼه لیدلی او اوریدلی شئ. تر بیا په لوی خدای سپارو.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 9 پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمه تر 11 پورې. تا تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.